ما سره په پنشیر کې او باندې په سبي شکل سره دا ونړید دغه جوړول ډیر اسانه وو خو موږ هیڅ تدبیر ورته نه درلود نور هغه باندې هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات باندې باندې سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو موږ ساګه د زر کاله مخکې په اندازه همت نه لرو چې وګمره کار وکړو بند غازی دغه سي دا نور بندونه دغه سي هغه چې موږ نیکونو راته جوړ کړی وو هغه مهم له لاس ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل نه تراکتورونه نه هیڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړی وو هغه ویلې چې نیکونو راته جوړ کړی وو هغه مهم ټول له لاس ورکړل هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړ کړی وو هغه مو اخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا شیان په باندې جوړو دا خو او به نه دي ملامت خپل مونږه ملامت
سلامت اوسه په هان صاحب ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه لطف وکړه ډاکټر صاحب مایر اوس لکه څنګه چې ویل شول د پخوا غوندي واوري نه ووري ځای بارانونو نیولې دي البته بارانونو د سید چې تر پخوا کم دي خو وریږي څنګه کولای شو چې دا زمکه ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه هم داسې استفاده کولای شو لکه له واوري څخه چې مو کوله
هو دقیقا خو یو چې دا ستونزه لکه مطرح شي دا بخوي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې هم شته یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه ورښتي اوړی به هېڅ ورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ ورښت نو په وړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې ضرولې کېږي نو وړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې وړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي دغه موسمی توپیر د اړتیا د ورښت ترمنځ د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یعنې دغه ستونزې حل لاره د اوبو په زیربنا جوړولو کې ده چې افغانستان نه دی جوړه کړې یعنې بندونه یې نه دي جوړ کړي د دپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه پسرلی او ژمی زیرمه شي او اوړی مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تېر کلونو کې پنځوسو کې دغه نه ته مخکې همداسې ضعیف اقتصاد درلود نو ونه توانېده که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر د هغې نه نور شی نه دي جوړ شوي دا یو دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آب رسانۍ شبکه نشته دغه د اوبو رسولو شبکه په افغانستان کې یو کوم دغه موږ څېړنه پرې وکړو یا مثلا ورته وګورو مخ خپله یو لوی تحقیق راپور پرې لیکلی هغه په انګلیسي خپور شوی په پښتو ژباړم راتلونکو ورځو کې خپرېږي دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبو رسنۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري خو دوی په ټول افغانستان کې په افغانستان په ښارونو کې یعنې د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دی دته علاقه چې ظرفیت او تخنیکي او د ډیزاین او نورو برخو ته موږ ورته وګورو نو دلته یو ویش دی رامنځته شوی چې د لوی ښارونه د آبرسانۍ شرکت ته ورکړل شوي او د اطراف ښارونه چې دي دا بیا وزارت انکشاف دهات تر کنټرول لاندې دي او د ولسوالیو مرکزونه نو غیر له دې نه ښاروالۍ بیا د نور ویش په دا دی چې مثلا ښاروالۍ د سیل اوبه د ښاروالۍ مربوط کیږي د آبرسانۍ د شرکت مربوط کیږي فاضلاب د بل چا مربوط کیږي دغسې یو مس مچ یا ګډوډي ده چې څوک نه پوهېږي چې شاید چا مربوط دي او دلته نه څوک ملامتولی شي مستقیم نه ورته مسؤلیت ورکولی شي او نه بېرته ځواب حساب غوښتنه ترې کړی شي دغه سیستم باید له سره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډېر واضح رامنځته شي او د هغه نه علاوه مسؤلیتونه واضح ډول وڅېړل شي او توضیح شي او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي یو څه کار ترسره شي او بله مثلا هغه د اوبو رسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تږي نه شي پاتې کوي مجبور دي چې هغه د یوې لارې نه اوبه را پیدا کړي په کابل ښار کې یا په نورو ښارونو کې به هم دا کېدای شي ورو ورو وغځېږي اوس که موږ ورته وګورو د شخصي ټانکرونه اوبه خرڅوي هغوی بېرته د همدغه ښار د ځمکې لاندې نه اوبه راوباسي لږ ژور څه کیندلی وي په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلوري یعنی هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا شی ترلاسه کوي بیرته پیسو باندې پلوري، چې دا په خپله یو غیر قانوني کار دی او به د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري او یوازې هغه د ابرسنۍ مسؤلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه دپاره میکانیزمو باندې وروسته وخت وکړو به وغږېږو. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو کابل کې، بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان د اکفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي او هغه هم تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه هم بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې دي اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د ابرسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره یې ماته نه ده یاده چې څومره خلکو ته ابرسانۍ کوي. نور خلک ممکن د خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې د اوبو ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه وایو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصي. نه، ولې شبکه نشته ده. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ورورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نه شي ورکوي. هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پولیتخنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 10 کاله مخکې، 15 کاله مخکې. اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار، ماسپښین، مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګ کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفت الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګ احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته ده. یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې، هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګ دغه کوم ځای کې چې شبکه شته، هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه اول ککړي یا پسته صاف شي.
ډاکټر صاحب مایر، که چیرته دا شبکه هم جوړه شي، خبره دا ده، بله، که چیرته شبکه هم موجوده وي او چیرته چې شته، هلته تاسې اشاره وکړه چې اوبه نشته، چې اوبه نه وي نو شبکه هم بېفایدې ده. چاره څه ده؟ داسې کومه لاره شته؟ ځینې وایي چې څنګه
ګورې، خو هغه شبکه چې ده، اوس مثلا د کابل نفوس 2 میلیونه دی، دوی 10 سلنه برخې ته اوبه ورکوي، نور خو به خود نساکان باسي. بیا دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې پکې راغی، دوه ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 10 متره مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې دوه نور ساګان وایستل ژور، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدا خلکو ته چې اوبه ونه رسېدې د شبکې د لارې، دوی ساګان وایستل، هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس که موږ ګورې که شبکه موجوده وای، د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لنډی، داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی، او شاوروس بند هغه دی جوړ شو، اوبه پکې شته، اوس د څوک راوولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ماشې درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنې نه د وظیفوي ویش دی، نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیټ و، په دې حالت دوی نه دي توانېدلی چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال تر دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې، کال وړي پورې، بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ شمنې ورکوي او آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص،
بله. اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي، او د شاو عروس بند یادونه مو هم وکړه چې مکمل شوی دی، نه پوهېږم چې مکمل دی او که نه دی. خو د په عین حال کې د پنجشیر د سیند د اوبو کابل ته د تیرولو خبره کیږي، نو په یو وخت کې دا درې سره پروژې څنګه کېدای شي؟ د کابل دومره ډېرو اوبو ته ضرورت لري، ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده؟ له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي، شبکه ورته جوړه شي، او کومې اوبه کابل ته راورسول شي؟ نه د ځمکې لاندې اوبه
موږ ګورې، بس حلارو ته لاړه. حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولی. دلته به یو څو انتخابونه سره ترکیبوو، او هغه به حلاره راوباسي چې مشترکه حلاره شي. یعنې که شبکه هم جوړه شي، دا خو ټول یعنې شبکه نشي جوړېدی، دومره ټول ښار کابل ښار ته په یوه ور شبکه نشي جوړېدی. هلته موږ که ورته وګورو، خو زه به درته سم واضح ووایم چې په دې برخه باندې کار وشو. د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چوکاټ کې، هلته اسناد راپورونه یې نقشې ټول په آنلاین باندې شته دي، هغه مو کتلې دي. په هغه کې برخلیز پلان ورته جوړ شو چې تر 2 کاله پورې به دومره مخته ځو، دومره به واټر سپلای وي، دومره به د فاضلابو سیستم وي، دومره به د سیل سیستم جوړېږي. هر 15 کالو د پرته 2050 پورې دغه مسله حل کېدل. یعنی د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غنی په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې الوله. اوس چې امکانات هم کم دي، پیسې هم کمې دي، او تخنیکی ظرفیت هم چې دی، نو دا به په څومره مسله کې درته حل کېده. د یو مسله دوهمه مسله مو دانشو ویلی چې تنها د کابل د خرغي اوبه بس ټول ښار ته کافي دي. نه، یو خو مثلا ما ورته اشاره وکړه چې یعنی دلته اوبه شته، اما موږ نشو کولای د خرغي ټول اوبه یو د کابل څخه ته مصرف کړو. بیا خو داسې نه کېږي چې همدا یو سرچینه موږ کلکه روانې
هغه به هم وچشي،
مالله بیا په راتلونکو کالونو کې پیښ شي دا سرچینه وچشي، به موږ ټول سیستم بیا په یوه ورفال وي. نه، سیستم باید د څو منابعونه تغذیه شي، هر یو په خپله فیصدي باندې د مخته ولاړ شي. مثلا یوه برخه د لوګر د سیند نه تغذیه شي، یوه د شاتوت د بند نه تغذیه شي، یوه برخه د خرغې نه تغذیه شي. د ګورې د پغمو د پنجشیر سیند خبرې چې کېږي هغه که پلانونو ته موږ ورته وګورو، جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېرې څېړنې کړي دي، هغه د نوي کابل دپاره په اصل کې دی. هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي، یا مثلا د سیاد نه چې اوبه راوړل کېږي، چې اوس مثلا په دې فکر کېږي که د نغلونه اوبه راوړل شي، ګوري د سیاب کې هم بند د باغداري چینایانو ته ورکړي تر څو هلته یو بند جوړ کړي، یعنی دغه لاره د اوبه را ایستلو د نوي کابل ته اسانه شي. کمپرومایز دلته وشو چې کنه چینایانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړی وای حرارتي، نو هغه په ځای دا بند جوړی چې ته ودرېږه، هم چینایانو ته برق ورکړی شي د مسینک دپاره، هم د اوبو دپاره له کار جوړ شي. یعنی هغه پلانونه د اصل کې د نوي کابل دپاره دي، د زاړه کابل دپاره نه دي. خو فرق کوي چې هغه به اوبه هم دلته موږ راوړو، کابل خو بیا هم پراختیا کوي. یعنی دا مسله په ترکیبي شکل حل کېږي، کېدلی شي داسې نه ده چې په یوه سرچینه باندې هغه د شواروس بند هم یو څه ستونزه حل کوی شي، اما ټوله نه، خو هغه دی تر اوسه پورې بند تکمیل دی، اما د زیرمنی کابل ښار ته د اوبو راتګ هېڅ هغه نشته، کار نور برنامه نشته ده. نو په دې شکل باندې کېدلی شي داسې برداشت باید ونشي چې دا ټول کار د حکومت ترسره کړي. دا مثلا صحیح نه ده. که موږ قانون ته وګورو، قانون کې داسې ویل شوي دي چې اوبه د ټولو دپاره وړیا دي، هر څوک حق لري اوبه وړیا ترلاسه کړي، خو هغه څوک چې دوی ته اوبه رسوي کولی شي خپل مصرف ترې واخلي. دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه همدا رقم دی. مثلا د انکشاف دیات شبکې چې دي په کلیوالو سیمو کې چېرته چې هغوی کار کوي، یا شبکه یو کس یا شورا لري، هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پوره کی. یعنی د هغوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډېر لږ دی نسبتا د ښارونو ته. په کابل ښار کې یا په ټولو ښارونو کې اوس اوبه کورنیو ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورځي، او تجارتي برخو ته په 50 ورځي، چې په خود هم ټیټوي. دغه پیسې د دغه شبکې د مصرف دپاره دي، نه د دپاره چې نوې زیربنا پرې جوړه کړي. نوې زیربنا جوړولو دپاره یو ګډ پلان کېدای شي جوړ شي، لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه. د کابل احمدشاه بابا مینته چې 12 او 22 مناحیه هلته څنګ په څنګ راځي، نو هلته داسې یو برنامه وکړه، $55 میلیون یو پانګوال د بیوټي بیلټ اپوریټ ترانسفر په شکل جوړوله، د خلکو نه پیسې اخیستې، لکه چې یو څه یې ټولې کړې. مې ماته چې څومره خلکو وویل، د کورونو ته پایپونه رسول، میټرونه یې ورته لګول، هر څه په ډیجیټل باندې ډېر ښه. بیا پس د 2 کلونو پورې به دا شبکه همدې شرکت او همدې پانګوال چلوله، تر څو خپل مصرف پوره کړي. بیا وروسته به دا زیربنا حکومت ته تسلیمېدله. نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حداقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي، یعنې منظمې نمرې دي، کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي. یعنې دا دې ته مغه نه لري چې حکومت د زاره پیسې ورته ورکړي. د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې، پی 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 ماډل باندې، یا بی او ټي ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه، کېدای شي دغه یو پروژه نورو ښارونو ته هم وغځول شي. خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او ټیټ ظرفیت دی چې دا اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول، اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي زده کړې. نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم
تاسې د خصوصي سکتور یادونه وکړه. یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند اوبه انتقال کړي، په دې پروژه پانګونه وکړي. شاید دا لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نیبي کابل لپاره وي، خو که د هرې سیمې لپاره وي. په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې، نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسولیتونه په غاړه واخلي، پانګونه وکړي، خپل ګټه هم وکړي او خلکو ته هم اوبه ورسوي. دا به واقعا تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې ته چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډیر په ځنډ او ډیر ورو وي، ډیر وخت نیسي. نو که داسې کار وشي، نه پوهېږم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پانګونې وکړي او کنه.
دغه څو برنامه لري. یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه وروسته بل خبر نه دی خپور شوی. ستونزه دا ده چې په اوسنۍ شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو دپاره ځي د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ذاتي خبره تېرې. دا په خام شوی دی دلته څو پړاوونه لري په خام یعنی بعض شرکتونه براتل د حکومت سره به توافق کوي چې موږ دا کار درکم کوو هغه به د بانکونو نه قرضې اخلي د قرضې په شکل باندې د پروژې تطبیقوي نو یعنی یو مثال دسی چې یو ځل پنګوال راغلی چې باغداري په بند باندې موږ سرمایه گذاري کوو تاسو موږ سره موافقه وکړي که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستله او هغې باندې خپل کارونه مخته وړل یعنې داسې یو غیر قانوني هڅې هم شته چې هغه د پانګونه رښتیا نه وي خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې پخوا صنعته یا کار کړی دی یا مثلا رښتینی وو هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي د پنجشیر نه لنډې نورې حللارې هم شته مثلا ولې د هغه نه څوک د شواروس د بند نه ولې څوک اوبه نه راوړي ښار ته یا نور کوم چې اسانه دي نو په دې عقله باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخ ته لاړ شي نه دا چې د هر شخص سره بحثونه پرې وکړي.
ډاکټر صاحب مایر دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغوی اوبه خلکو ته انتقال کړي نلونه جوړ کړي او کور په کور اوبه وویشي دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا دغه کورنۍ چې وصل لري کار لري پیسې لري هغوی به اوبه چلی استعمالولی شي اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي اوس خو د اقل څه نا څه له ځمکې لاندې اوبه ایستلی شي بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګورئ دغه دپاره څو حل لارې شته یا خو دا اوس هم د اوسنی سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی یو نفر چې هر څومره اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دي او یو نفر چې لږ اوبه هم وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دي. یعنې دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو یا برق ته یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګر ځي نسبتا یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنې دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واتوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته خو د خصوصي سکتور دپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا دپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو د هغې په اساس مختلف شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک د کابل په یو فلانی سیمه کې اوس هغه د دې وخت ونه لري چې هغه دی اوبه خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عملا خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي همدومره د صفایي پیسې یا مثلا ځینې کورونو په ساته ټولېږي یا ځینې مثلا په شاروالي سیسته بیرته اخلي د تصفیه نو د اوبو خو همدومره زیاتې نه دي. داسې نه ده چې لکه څنګه چې په خبر کې ورسېږي چې 1.5 سلنه خپل عاید به هغو ته ورکړي. نه اوبه ګورئ ما درته وویل چې پخوا همدغه اوبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک واخیستي هغه په 1 افغانۍ باندې اخیستي یعنې بر بیا یې ډېره ټیټه ده. اوس هم دا کوم خلک چې مثلا په کابل کې خپلې اوبه پیری 1.5% ډېره غازمي قیمت دی. یعنی زه دا نه ویم چې که کابل ښار د اوبو نه تش هم شي هیڅ وخت به د خلکو نه تش نه شي. ځکه اوبه چې څوک اخلي یا مثلا چې په مهیا کېږیم په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې. داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. که موږ ورته وګورو عینو مینه کې ښه مثال یې دا دی چې اوس کورونه البته په اوله برخه کې نه په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسېدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي او فی کور 1.5 افغانۍ پیسې ورکوي. یعنې د حکومت نه هم نیمایي دا خپله یو ښایي چې یعنې که څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه او دې برخو ته داسې تشویق شي یا میکانیزمونه ورته جوړ شي یا پالیسیو کې بدلون راوستل شي یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تم شي کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي هغوی د حکومت نه په ارزانه بیه باندې خدمات وړاندې کړي. دا یو مثال نه دی. په کابل کې مومید سبز بل ښارګوټی دی چې البته ماته معلوم دی هغه هم همدا ډول شبکه درلودله د ځکې نه بې اوبه راایستلې ذخیره یې درلوده بیا کورونو ته ویشله. خو ستونزه دی هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وچ شوی مو بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې دا اضافه پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک یې تر شا وي چې مثلا د عینو مینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي نو په دې خاطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبتا نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني شي ډول باندې په نورو ښارونو کې هم خو البته موږ ټولو شبکو معلومات نه لرو بله ډیر مننه که مثلا موږ د کابل په دولتي شبکو ته موږ چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د غوډ فاضلاب سیستم خراب دی هغه کابل سین ته چارج کړی دی یعنی تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی خپل دغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار د پاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی هغه دې ته اشاره کړې چې دغه هر اخل د مکریانو کوم سیستم شدی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته خو ستونزه دا ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلیږي او هر کس راځي یو څو ورځې وي بله ورځ تللی وي بیا ځتي او خر پلان بېرته د سره شي
ډېره مننه ډاکټر صاحب مایر ډېره مننه یو دوه اورېدونکي ملرو ګورو چې دوی څه وایي لومړی اتل صاحب مهرباني کوي
اسما سروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ بس
سلامت اوسې کور مدن مهرباني
الله دې مان قبول کړي سلام تاسو مېرمنو ته وایم واقعا ډیر ښه خبره وکړه محترم اسما سروان صاحب دا کوم وچکالی چې راغله دا په ټوټل افغانستان کې انده شپ درته وایم چې په ټوټل نړۍ کې د وګړو کمبود سره مخامخ خو خدای پاک دې د خیر ورشتنه وکړي سروان صاحب محترم یعنی دا مېلمانه چې اشاره ورته وکړل واقعا په کابل کې د اوبو ساته بيخښ شته تللې ده زما په پامو فکر محترم اسمت کاروان صاحب حکومت ته په کار دغه چې دا غټ غټ بندونه چې وس مثلا لکه دا مېلمانه چې اشاره ورته وکړل دا غټ غټ بندونه رامهار کې د بهرنیو مؤسساتو پام ځغی سره اول دغه جګوري برمی سروان صاحب محترم په هر ولایت کې یعنی علمن یو دغه ولایت څخه دی مثلا تاسو ته بهتر معلومات چې هاوی ولایت مګر په خدای باور وکړه دغه نو وبښته تللې دي کبالا جوړې چې بعد حکومت دغه جګورو تاګانو مخونی سي او غټ غټ بندونه د مؤسساتو په کومک سره جوړ کړي دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري سروان صاحب ټول نړۍ کې د کمبوت سره مخامخ دي
صحیح ډیر مننه سلامات او سیاتل صاحب احمدی صاحب او تاسو نو بته مهرباني کوئ سلامونه
سلامونه اسما سروان صاحب محترمه
سلامت اوسې مهرباني کوي
او روغ اوسې مهرباني سلامونه وایم سروان صاحب موږ تاسو په ټول کې څو غوړو غواړم مهرباني خو ډېر کې خبرې وکړې زه ټول سره معافي کوم نو مطلب څه درځي چې تاسو خپل قانون نشته قانون به چې کېده چې ګټه کوي یاره لاس په لاس ګټه کوي چې جبت ورزي په باندې سکتور باندې کار کوي ټول خلک په ټول حکومت او ټول هغه شرکتو علاوه به مو ټول نو دا په نه دي کار نه دی وګوره وګوره چې هم ډیره کټه تللی دي نو په دغه لکه مل ماشي ویل حکومت راغلی یو سور دي چې کړی خپل جیب ډکره ده بس هغه قوانين چې کوم لري هر ملک وګره سروان صاحب مرغانو لپاره زنګول لپاره د رغونې لپاره دغه لپاره ټول ته یو سترګ باندې ګوري په یو رقم باندې کار کوي نو ما دا ویل کړی چې دا ځکه چې لاس په لاس ګټ یو ته خلک توجه کوي او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي دا وګو خو وګر ډیره کړی سروان صاحب د دې بارو په دلته دی چې بغلامه دی وګو مرکز یا خبر سانګو وګورل دي ته وګو ډیر کمې سوي دي سينو کې کمې سوي دي په توګه په خاص توجه مات وګړي نو د شرم کال په 2000 کال پورې چې وګو کابل کې نه نو د کابل وګړي په څیر
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبرو کې تبصره کوي مهرباني او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخو ته نږدې شوي که په دې هم خبرې وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې دی وبو په مصرف کې له سپما کار واخلي له احتیاط کار واخلي لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي به درغه وبو استعمالوي به آینده په اړه کې باید څومره فکر وکړي دا اوسنۍ بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی څومره خطرناک دی مهرباني
ډیر من لړای خدا چې وبو په ټوله دنیا کې نه دي کامې شوی وبو ما ساده ته کښې دی وبو بس توفیق بدلونه کې رزي خو سب کښه کوي باید توفیق رانه شي یعنی څو لارې نورې شته یو دا چې حکومت هم یو څه ناسه کار کړی دی هغه د کومو برموی چې ویل شوي تقریبا دا د سټلایټ نه انځور کړي دي په ټول افغانستان کې شپږویشت ولایتونو کې 3,00,000 برمې وهل شوي دي او دا اوبر او باس یا دوی نه ماته معلوم شوی چې په کوم ځای کې مثلا ډیر ځانمنې کړي کوم ځای کې لږ ځانمنې کړي خو کېدای شي هغه ته دی ورو ورو داسې یو هڅه جوړه کړي چې میتار ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې تر څو کم هغه شي لارې ورو ورو داسې که موږ وویو دا دي چې خلک د ورو ورو ځان د دغه کمابۍ سره یا د اوبو د سپما کلتور د ځان سره خپل کړي که موږ ورته وګورو په ښارونو کې کوم خلک چې پیسې لري هغوی ډېرې اوبو مصرفوي ځکه هغوی ته د اوبو مصرف دومره نه ښکارېږي او خو دوی په خپله ناګاهانه ډول د بل چا په مرۍ باندې پښک دي یعنې هغو ته اوبه کموي دا باید دوی سره دا فکر وي چې دا چې کومې اوبه مصرفوي چې موټر مینځلو دپاره یا د سړک د لمدولو دپاره یا د نورو چارو دپاره دا د یو بل چا د څښاک د خولې څخه دوی راګرځوي نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري او د اوبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي. نورې حل لارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول. مثلا د میلمه مخکې ورته ویل چې هلمند د کرنې ولایت دی، سمه ده، هلته ګوري که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي، وریجې، شولې، ښه صحیح. خو په نیمروز کې خلک د اوبو د څښاک ستونزه لري، هلته که موږ ورته وګورو د خپله د زرنج ښار 10,000 کورونه لري، حکومت ورته په هفته کې یو وار شبکه هلته هم شته ده، په هفته کې یوه ورځ هغه کورونو ته اوبه رسوي. په فراه کې چې کومه شبکه شته ده هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نشي ډکول. نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي چې د اوبو مصرف کم شي، یعنې په کرنه کې د بدلون راولي، کراپ ترانزیشن ورته وي. دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته، یا په همدې ډول په فراه پورتنیو برخو کې، یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې چې هغه مثلا سری پل دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي. جوزجان یو وچ ولایت دی، تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده، خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري، اما اداري تشکیلات لري، اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي. خو ښهوالی دا دی چې د قوشتېپې کانال بیا روان دی، کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نه شي. د مزار او شبرغان دغه هغه لري، امتیاز لري. نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي د اوبو په برخه کې سپما وکړي. یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالۍ ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاسي. مثلا د موږ ورته وګورو دوه سرکونو په منځ کې 69 ساحه ده، دا جګه ده، ښاروالۍ په ټانکر باندې اوبه راوړي، هغه ځایونه اوبه کوي. خو که چېرته همدغه 69 ساحه د سرک نه ټیټه جوړه شي او کومې کټورې چې اوس پکې دغه دي پکې وي، دا د سرکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي، هم به هغه ځای خړوبوي، حد اقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري، هم به ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي. نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي، د ساتېرۍ ځای، د لوبو ځای، هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت هلته اوبه راټول شي. دا د حلارې دې ته نیچر بیس سولوشن وایي. دا په ټوله دنیا کې اوس موټ شوي دي، داسې نه ده چې موږ تنها افغانستان ته وړاندیز کوو. نو دغه ډول چارې کولی شي د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او په نورو حللارو چې واورې مثلا دوی په داسې ځای کې واچوي چې هغه ځمکې ته تغذیه شي. یعنی خلک اوس د عاجل حل دپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي، او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي، هغه چې هر چېرته دي. وروسته د هغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي، د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي، او دغه لپاره د خصوصي او عامه مشارکت ماډل نه په استفاده باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي. ګورې ستونزه دا ده چې شبکه نشته. د اوس په مثلا ما دوه ویشتو ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته، خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نورو ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي، بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي. نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو، بیا شبکه ورته جوړو. حالا را ایداده چه اول شبکه جوړه شی، بیا خار جوړ شی. او دیده ده پاره فقط یه میکانیزم را مستقبل پکار نه ده چه مصرف بیر زیاد وشی. نو په ده حالا رو که چیر تفکر وشی امکان دیشته چه مگر دیو گستونز حل کن، ده غیر دقیقه پر وضعیت هم در خم دوام بکی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر، د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص، همدارس د کابل پوهنتون له پخوانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل، او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده.
Let it tamashe badhe.